احمد شبريم هر کلی مو کوم. یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نل مانځي. وړاندې تفصیل درکوو. په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ د استرالیا له حکومت غوښتي چې دا شخ واوري. له دا سره سم د استرالیا یو شمېر پوځیان تورن دي چې څو کاله مخکې په روزګان کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیان وشلي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر له طالبانو غواړي چې د ارغنداب دورانو شویو باغونو غم وخوري.
زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره مرسته وسي چې دوی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي.
په هلمند کې داسې درمل هم خلک په خپل سر پلوري. تر هر څه مخکې خبرونه واشنگتن د افغانستان د کنګل شویو پیسو په برخه کې د طالبانو غوښتنه نه ده منلې. د خوړو د نړیوال پروګرام مشوي په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له زندان روغتون ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل. متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سکم 10 میلیارد ډالرو په ارزښت افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي واشنگتن ډیر پخوا دا خبره په ډاګه کړې وه چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې وځنډوي. ښاغلی ویست لیکي چې همداسې وشول. هغه زیاتوي طالبان به هغه مهال مشروعیت او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي چې د خپلو اقداماتو په وسیله د تروریزم پر ضد مبارزې وکړي، ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي، د ټولو اقلیتونو او د انډول تعلیم او کار په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو له متحده ایالاتونو څخه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو غوښتنه په هغه پرانیستلي کې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته واستوه. د خوړو نړیوال پروګرام د شلمې لار رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایی بیا امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر مری ایلین مک ګرو وارتی پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي.
Today we're facing into a harsh winter.
نن په افغانستان کې لسخت ژمی سره مخامخ یو. ډېر خلک چې مالی دلی راټولې دي چې د ژمی لراتلو څخه ویریږي ځکه د غذایی موادو بیل وړي سیوي، د سونګ موادو بیل وړي سیوي او کارونه هم نسته. دوی نه پوهیږي چې لدې ژمی څخه به څنګه تیریږي.
ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. ښاغلی ماورر وویل په افغانستان کې د بشري بحران نقشې پر څرګندېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبورا لاینس هم د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. د طالبانو د کورونیو چور وزارت وای په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تشتون کې به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نشته دوه میاشتې مخکې په مزار شریف شهر کې تشتول شوی وو. د کورونیو چور د وزارت وایند سید خوستی تیر ماشه مسجد رډو ته وویل ډاکټر عالمی او دوه نور کسان سمود مخکې په بلخ کې اختطاف شوی وو. شغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تشتول شوی کسان حاجی امان الله او حاجی یوسف د تشتون کول منګول وښخورل او ته تشتون کې ونیول خو ډاکټر عالمی ونه شو ښخورل.
متاسفانه چې دغه اختطافګرو یو بل دوه کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول خلک او موږ ونتوانید چې هغه گیر کو نو هغه ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارې دل چې دوی گیر کیږي. اسلامي امارت دغه خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغي ډاکټر وو چې په مزار شریف شهر کې کتن ځای درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویلي دي چې تشتونکو د نوموړي د خوشکولو په بدل کې ولک امریکایي ډالر غوښتي وو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو او د مدافع وکیل او ډاکټر او د مدافع وکیل او ډاکټر پوینا لدی سره بده نه خوړو 500 سرزنې اټساب پایته ورسوي. ساکاشویلی تیر شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېشتول شو. د ده د روغتیا په باره کې اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګوارامیا ویلي وو چې 53 کلن ساکاشویلی منلې ده چې هله بلای اعتصاب لاس واخلي چې پوځي روغتون ته یې یوسي. پرون په پلازمینه تبلیسی کې په سلګونو کسان راټول شوي وو او دا غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی دې د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی لا تکلنې جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی زنیسکوف وایي چې متحد ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. زیز نیکوف د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره تر کتنې وروسته پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته وویل اوکراین د روسیې د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې د درولو لپاره باید هغوی ته وښیو چې عواقب به یې ډېر ورته ګران پرېوزي. خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې له متحد ایالاتونو څخه یې په مشخص ډول کوم ډول تجهیزات غوښتي دي. وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، متحد ایالاتونو اوکراین ته د پوځي مرستې وړاندیز وکړ او په دې ترڅ کې د ټانک ضد توغندي ورکړل چې لګښت یې په کال کې 250 میلیونه ډالر ته رسیږي. روسای خبر ده چې متحد ایالاتونو د تنس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د چینایي لوبغاړي وروسته له هغه تری تم شوي چې د چین د کمونست ګوند پر جګپوري چارواکي ژونګ ګاولي د جنسي تیریتورونه ولګول. د سپین ماڼۍ ویان د جنساکي پرون خبریالانو ته وویل متحد ایالات د چین له حکومت څخه غواړي چې د نوموړي د ځایځایګي په اړه خپلواک او موثق شواهد وړاندې کړي. چین د پینګ شوای د تری تم کېدو په اړه بیخبری شولې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژاولی جانګ پرون وویل چې دا کومه ډیپلوماتیکه مسله نه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنې ته په پام سره یونیسف په افغانستان کې نن د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. یونیسف د ماشومانو نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د نومبر په شلمه لمانځي. په دې ترڅ کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دي چې په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورت.
د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې که نړیوال مرستندویان مرستې ونه کړي نو ښایي 1 میلیون افغان ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله مړ شي. یونیسف پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیانوي او وایي دا ورځ ځکه نل منځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وګیدي او له خوارځواکۍ کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلی، د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ د بقا لپاره هڅه کوي. یونیسف وایي که څام په افغانستان کې فعال ده او ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه کوي، خو په عین حال کې خبرداري ورکوي چې ژمی را رسیدلی دی او یو ناورین لورایا د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیر وچ ژمي له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري. یونیسف په 13 اکتوبر میاشت کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه په خپل راپور کې اټکل کړی و چې له نومبر میاشتې د بل میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ وضعیت تر دې هم خراب شي. په راپور کې راغلی دي چې له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله رنځوران دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پر روان کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د نږدې 192 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. یونیسف پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په درشل کې اعلان وکړ چې دا ورځ سږ کال د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په خاطر نه لمانځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دی چې 30 میلیونه افغانانو ته ورځنی لازم خوړه نه رسیږي. ماری ایلن مک گروارتی پرون پر ټوټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل
2021 has been a tumultuous
2021 د افغانستان د خلکو لپاره له مصیبتونو ډکل وو. وچکالی په تیرو ډیر شو کلونو کې ساره نه لره. د جګړو له کبله له اگست میاشتې مخکې په ټول هیواد کې شاوخوا شپږ لکه کسان بې ځای شول او له اگست وروسته اقتصادي سقوط راغی. دا د دې باعث شو چې په افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه خلک ونشي کولی ولې چې په ورځ کې یو قاب سم خواړه ترلاسه کړي.
د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د احتمالي بشري ناورین یادونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر هم پرون د لړم په 28مه نیټه وکړه. خغلی ماورر اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نښې پر رات سرګندېدو دي او مرستندوی مؤسسې حتی ډاکټرانو، نرسانو او په ساحه کې خپلو کارکونکو ته د ماشونو د ورکولو لار نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ د دې لپاره نلمانځي چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې ګڼ ماشومان د خورځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل ورته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن وای د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لوري د تر سره شویو جنگي جنایتونو په اړه لږ پرته پلټنې وکړي. د غساسمن په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لوري د تر سره شویو جنگي جنایتو د اډاو د کال پوره کېدو په تړاو د غشتنه کړي. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم د مجرمینو د سزا غشتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې
دا د هغې مور ژړغونې غږ دی چې زوی د استرالیز وکونو لوري وشل شوی. بیبی ګل وای نه کاله وړاندې زوی میرزا ګل چې بزګر و د ورزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د استرالیز وکونو لخوا ووژل شو. تازه په استرالیا کې د ماشومانو ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن د جمعې په ورځ په یوې خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د استرالیز واکونو له لوري د تر سره شویو جنگي جنایتونو د راپور د کال پوره کېدو په تړاو د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې دغه پیښې په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې بنسټ د اجرایي ریاست مرستیال میت تلنګر په دې اعلامیه کې ویلي چې که استرالیا له افغانستان څخه وتی دا په دې معنی نه ده چې د دې هیواد د ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنگي جنایتونو په اړه چې کوم راپور خپور شوی دوی ځواب ونه وایي. نوموړي همدارز ویلي که د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره عدالت ټینګیږي باید دغه پیښه پرته له کوم ځنډه وڅېړل شي. کال وړاندې د استرالیا د دفاع وزارت ومنله چې د دوی ځواکونو له لوري په 30 مواردو کې 19 افغانان وژل شوي دي. په دې راپور کې چې د 400 کسان څخه پوښتل شوي وو او زرګونه اسناد په اړه څېړل شوي وو د زور زیاتی دوه پیښې هم ثبت شوي وي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد عمومي قومندان انګوس کیمبل وویل چې د وژل شویو افغانانو په تړاو به له 19 استرالیز واکونو څخه په جدي ډول پلټنې وشي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د 2009 کال نه تر 2013 کال پورې ترسره شوې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد ځینو چارواکو له افغانانو بخښنې وغوښتې. د دې هیواد لومړي وزیر سکات مورسن د وی ټلیفوني اړیکې له لارې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د دې پیښې د څېړلو ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر د بشري حقوقو ساتونکو د دې پیښې د جدي څېړلو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخواني غړي نجیب الله ببرګزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
افغان افراد ملکی در جنگ ها از جمله جنایات جنگی
ما د ملکی کسانو وجل په جګړو کې او جنگی جنایت ته او د بشری حقوقو له قوانینو څخه یو سرغړونه ده. هغه باید له دې کورنۍ څخه بخنه وغواړي او دوی ته باید په دې اړه توان ورکړي.
د استرالیا هیواد د پالیسی انسټیټیوټ لوري د ورکړل شوی شمیرو لمخې شاوخوا 13000 استرالیایي ځواکونه له 2001 کال راهیس په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی چې په 2013 کال کې به د دې ځواکونو کمښت د پام وړ مسله وه. همدا شان د دې هیواد د پارلمان لوري د ورکړل شوی معلوماتو پر بنسټ استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 40 عسكر له لاسه ورکړي او د دې هیواد وروستي پوځیان روان کال د جون په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل.
جوان
آزادی خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کندهار بنوال او دغه ولایت د سوداګری خونی مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی خپل باغونو ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت
د اری د جاغ د رغیدو لپاره نه بلکې د ورانیدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خاري لمنځوړي
دا ټوله پرزو ولي دي. دا ګور د اکثر پرزو پرې کړي څوک په بیخ کې څوک لاندې او دا بیا مشټوله د باغ سره ایستري دي ته موږ شي.
د دې د کندهار پارغنده ولسوالۍ کې د انارو باغ لري خو د کلونو خاري په بو لا هو سوي ده. د وای د پخوانی حکومت د سقوط په ورستوي میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې لمنځتللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر نا وخت د اوبرای لاس ولل انار مو په دغه باندې ډیر خراب سولل بیا بل د بمباری وس ولل شاخونه او شاخلی او د انارو ګرد زریات چې د باغو د اکثر د کار ویسی نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وس ولل او انونه پشکی کیو مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه اوغه کومه کړی دي نه طالبان کومه کړی دي د باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ ځان منسوي بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتې دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغلرونکي بای په باغ کې لږی روغې درختی پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سیبي. حضرت عمر دته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوونه واوشتل د چا کورونه شیرسوله د چا د بغو جوارونه ونړیدل د چا په بغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې زاینې جوړ کړې واغه ټوله ونړیدل په بارونه باندې وسول د چا سکم درخشي ټوله زمینی سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی ادارا په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای پارغنده بولسوالی کې شاوخوا څلور زره د انار ونی او د باغونو د بخار سیستم د ورستی جګړو لامل زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سو باغلرونکو سره بنسټیزم رستي وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی څنګه دی پلان ور جوړ کی دا سش اصول خود دی بلاړي پروش شکل نه مې بلاړي وخت چې دا بلاړي د دې خلکو تضمین د یو کال څوکي خو عیال په پسې دی کور په پسې دی نو زموږ ستاسو در رسنې د لاري دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسري اوسي هم غذایی مواد هم نور کومه کور سره وسي چې د خپل درخت جوړ کی خپل باغ واړی خپل والد جوړ کی خپل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخوانی حکومت د سکوت پر مهال د جګړو لامل د باغونو ترڅنګ د عام خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپل سیمو کډوالي سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې لامل د زیانمن سو کورنۍ سره مرستې نه دي کړې خو له مرستندوی بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
د ازادي رادیو د دې صد خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو چې په یو ډول افغانانو سره ارتباط لري ځکه چې دا د کډوالو په ارتباط ده. د پولند او بلاروس ترمن د کډوالو لانجه ده. چې هلته هم ویل کېږي یو شمېر افغانان بند پاتې دي. پولنډي چارواکي وایي د بیلاروس له خاورې د هېواد ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو هڅې لا هم روانې دي. بیلاروس پرون اعلان وکړ چې له پولنډ سره د سرحد په اوږدو کې راټول شوي سلګونه کډوالي له سیمې څخه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د تیرې اونۍ په پیل کې له بیلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو په تحرکاتو کې یو څه کمی راغلی و، خو پرون د پولنډ د سرحدي ګارد ویاندې وویل چې دا هڅې لا هم دوام لري. انا میخالسکا پرون د نومبر په 19 په پلازمینه وارسا کې خبريالانو ته وویل د هڅې چې د روان کال لومړی پیل شوی تر اوسه روان دي.
پرون په سرحد کې له بلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو 255 هڅې وشوې. 45 کډوالو ته حکم وشو چې ووزي او د 3 کلونو لپاره بیا پولنډ او سیمې ته نشي راتللی. په روانه میاشت کې 3600 او د 2021 کال له پیله ټولې 15400 دا ډول هڅې شوې دي.
دا سينه ښکاري چې د پولنډ او بیلاروس په سرحد کې د کډوالو پر سر لنجه به ژر پای ته ورسیږي. پولنډ تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولنډ تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولنډ قلمرو ته ننوځي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون له بی بی سی سره په مرکه کې دا ومنله چې ښایي د دله هواده له دې غیر قانوني کډوالو سره مرسته شوی وي. هغه دا ادعا ورات کړي چې ګنې هواد یې له منځني ختیځ او نورو ځایونو څخه کډوال بیلاروس ته راولي څو له اروپایي ټولنې سره د سرحد په اوږدو کې کړکیچ رامنځته کړي، خو ویل دا امکان لري چې د بیلاروس د پاوت سرتیری به له کډوالو سره مرسته کوي ځکه د په وینا هغوی زړونه لري. اروپایي ټولنه ادعا کوي چې بیلاروس د کډوالو له مسلې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، او پولنډ وایي چې بیلاروس دا کار په یو غیر انساني ډول او د جنایتکارانو په طریقه کوي.
تر اتنیمو بجو وروسته هم بحث لرو. په دې بحث کې د کډوالو په ارتباط تاسو اوریدل شي. دا غو کډوالو په ارتباط چې له افغانستان، پاکستان او ایران دي، د دوی ستونزې څه دي، له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، آیا اسانتیاوې ممکنه دي چې دوی ته برابرې شي؟ په دې اړه تر اتنیمو بجو وروسته بحث لرو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو د دې صد خبرونه په پیل کې مو د پیل راپور دا و چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ او دا ورځ په افغانستان کې د دې لپاره نلمانځي چې په افغانستان کې د یونیسف په وینا ګڼ ماشومان د خوارزواکی له خطر سره مخامخ دي، خوارزواکی سره مخامخ دي او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. نن 2 بجې تر 3 بجو تشناسپن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي. اوس هم تاسو د رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو لا پیغامونو
بریا لوانیم د لنګرار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلان یې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مرجو دی. موږ ته څه پته لګیږي چې موږ کسان په کوم ډول پېژنو؟ د طالب د دایښ د بل څه دی حکومت لا لږه په دوی کې د ټول خلک د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. دی د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړي، تنې ورکړي، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیس والا سره ظلم کوي، د شوګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام
علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام
دغه طالبانو ته وایم هم تاسې چې په خلکو دروازې بندې کړي، پروردګار دې خپلې دروازې په تاسې بندې کړي. خلک مې د ورکې مړه کړل، خلک تښتي، خلک د بېګا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ و، اوس په 100 روپۍ شوي. والسلام.
سلام علیکم، زه عبدالکریم نومېږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوش خالانه ویشته کوي، د بل ځای خلک دي وایي مسکینان دي، نو کارتونه ور جوړ کړي. یو لا مسکین ولا کوي، مسکینان د ماښام ډوډۍ ولا لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د لوړپوړو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وضیع کړي. دغه اوس هم هغه پیسک په سا کوي. نو سلام، په احترام ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په هلمند کې د سړک تر غاړې ځینې کسان درمل پلوري. ډاکټران په دې باور دي چې درمل باید له لمره لري په المارویو کې وساتل شي، او د پنسلین په څیر نور انټي بیوټیک باید د ډاکټر له سلام مشورې پرته ونه پلورل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمې د لرګیو په مرسته دروي، او د هلمند د مرکز لشکرګاه او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي، او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ورته په عادي ژبه جمعه بازار وایي، په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دی خاورو کې پر ټاټونو سره لمرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي، او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زدکړې نه دی کړی، په دی بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل شي او پر خلکو یې پلوري. د کسا هم ټاټ راځوړند کړي، خو درمل یې سره لمرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته د خپل نه استي. درمل پلورون کې دلته لا خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد مشته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې د دلته پلوري.
کلپول را سره ستا معنا پیناډول را سره ستا سیپټران شربتان را سره ستا انتاشید شربتان را سره ستا نو کومي ګوري را سره ستا مکسلین شربتان ستا پیسلین ستا خپل دغه
اسمو. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درمل ته خلکو بیل نمونه هم شيږي، چې شین کاغذي ګولي، سور کاغذي ګولي، جاړه او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چاري اندیشمن کړي، او د عامې روغتیا ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې دغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دی وای دغه درمل زیات شمیر د لیرو پروتو سیمو خلک اخلي، چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري، او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. لړلې مچولا او زبیولا وای
یعنی چاچ یا میز یې شي خپل مچر بغت خپل دوای پرېږدي بره د خلکو ته سودا ورکي. د خلک دین راځي در شي ګوري، یعنی د سانان د پاره د دوا په دې تفصیل سره په دامیلو کې شي. په دامیلو کې دغه دوا خاني چې دغه بندي کې یو ځای ته شت ځای ورته پیدا کړي، چې خپل معنا د لمر ونه وي، د دوا چې لمر وي د
سره د پمیلو کې ولمر ته به کیفیت درمل خرڅيږي. ټول خلک خپل سر د واګانی خرڅي، نو موږ د امارات څخه غوښتنه لرو چې دلته شش بخانی جوړ کړي. د مسلمانانو استري د شتو خلک دي، هیڅ نه لري، د مفلس غریب دي. د امارات څخه موږ د غوښتنه ده چې دلته د میلو دواوی بندي شي.
د نادالی ولسوالۍ دغه اوسیدونکو وایني یوازې په نادالی بلکې په مارجی ناوی او یو شمیر نور ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وایي کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي، د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي، بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. شاغلی همت زیاتوی چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سی، او بیا د یو مسلکی ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سی.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر له خوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي، دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي، یعنی فارماکولوژي نه وي، نو حتما دغه شمې کې د سغلتي رامسته کیږي او د دوا د پرې چې ګټه ورسی سایډ افیکټ یعنی بیا وارزه تبارس کوي.
د هلمند د امیر روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړاندیش نشي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسیا او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازي په هلمند بلکې په اورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
اته به یو د دقیقې شپې ولاندې ولاندې د ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې له افغانستان څخه کوم کډوال ایران او پاکستان ته ځي لسستون تو سره مخامخ کیږي. خو دمګړې لاند خبرونه متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سکم لس میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د شې میلیارد رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وای په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تشتون کې به ونی ولشتي او سزا به ورکړل شي. د ګرجستان په خوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی په وزیر روغتون ته انتقال شو. د اوکران دفاع وزیر سرګندویچ متحد ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوجي مرستې غوښتنه کړې او متحد ایالاتونو د تنس د چنایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکې دوله کبله اندېښنه شولې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. نن دوی بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې یونیسف نن د افغانستان له خاطره په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نل منځ وایي چې د ماشومانو وضعیت ډېر خطرناک او خراب دی. د همدې له خاطره ویر کوي. دوی بجې تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم بحث لرو. دا بحث اجمل ان وړاندې کوي.
سلامونه. په وروستیو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په ایران او پاکستان باندې د افغان کډوالو یو لوی څپه ورماته شوې ده. ګڼ دغه کډوال د طالبانو له ویرې غواړي چې ایران او پاکستان ته کډوال شي. یو شمېر ناروغان لري چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده او ځینې نور غواړي چې د ایران او پاکستان له لارې نورې نړۍ ته لار ومومي. خو په سرحدونو کې دوی له څه وضعیت سره مخ دي؟ د ایران او پاکستان چارواکي څومره د دغه کډوالو ور اوختلو ته چمتو دي؟ د هغه بچلنې ریپورتونه څومره پر ځای دي چې هم د پاکستان سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي او هم له ایران سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي؟ د دې موضوع لپاره بحث ته موږ د ازادي رادیو د فردا د څنګه همکار بنیامین صدر را بللې دي او همدارنګ را سره دی مشل رادیو څخه ګلایاز دي. دوی دواړه په پاکستان او ایران باندې او همدارنګ په سیمه باندې رپورټونه ورکړي. نو له دوی سره به بحث کوو. بنیامین صدر، لومړی خو مننه چې راغلې دي موږ بحث ته. په ورستوي کې دی ایران داخله وزیر ځنی څرګندونه کړې وي دي افغان کډوالو په اړه باندې. د دغه څرګندونو په اړه باندې ک جزئیات راکې دي ایران د کورنۍ چارو د وزیر مقصد څه دی له دا ډول څرګندونه؟
خب توی این یکی دو
خا په دې ورسته یو دو کلونو په ځانګړي توګه په ورسته یو دو میاشتو کې چې په ایران کې د افغان کډوالو ماجرا راپورته شوې، په هیګو چې ایران له کورونا سره هم مخ دی، یعنی د کووډ ناروغي له کبله ایران کې ډیر خلک مړ شوی. همدارنګه د بیلا بیلو سیاسي دلایلو له کبله له هغې جملې هغه ستونزې چې ایران یې له لویدیځ سره لري له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی. بندیزونه او نور ورته مسایل د دې سبب شوي چې په ایران کې اقتصادي شرایط ډیر خراب شي. البته د دې سبب هم خپل د ایران د حکومت سیاستونه دي چې په واقعیت کې له لویدیځ سره مثبت تعامل نه لري. اوس چې دا څرګندونه شوي د کورنۍ چارو وزارت چې اصلا د کډوالو چارو ته رسیدو مسولیت لري، په ځانګړي توګه د افغان کډوالو مسله مسلو ته په دې خاطر چې په ایران کې زیات شمیر افغان کډوال دي دا موضوع مطرح کړي چې په لویدیز فشار راوړي په واقعیت کې غواړي چې لویدیز تر فشار لاندې راولي یو ډول خبرداري ورکړي چې که پاملرنه ونه کړي د کډوالو له سیلاب سره به مخ شي او لبل په لبه غواړي د دې غوښتنه هم وکړي چې اوس یو څه امکانات ترلاسه کړي د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د سمبالښت لپاره چې ایران ته ورځي نو اصلي دلیل دا دی او هغه اقتصادي ستونزې چې ایران ورسره مخ دی هم دي په زمن کې به دا هم وایم چې په ایران کې د کډوالو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو په وړاندې روښانه او څرګند سیاست وجود نه لري یو شمیر ایرانی چارواکي چندان په دې خوشاله نه دي خو ځین نور چارواکي به اعلان کوي چې د افغان رونو او نورو گاونډیو هیوادونو د کډوالو په وړاندې د ایران دروازې باید پرانیستې وي د کډوالو د مسلې سره د چلن په برخه کې موږ یو څه زدو نقیز یا یو بامو د هوا وضعیت سره مخامخ یو د کډوالو د نمنلو په برخه کې نور اقتصادي او ټولنیز مسایل هم شته چې خپل د ایران خلک سره مخ دي چې دا هم په دې ستونزو او مشکلاتو ورزیاتیږي
اضافه میشه به این معضلات و مشکلات و سردرگمی ها
من نه گلای هستا سمرتا پا هم دیارا بنده وای دی پاکستان دی بحرانه یو چارو دی وزیر دی شاه محمود قریشی خبری واوری دی چی دی ترویکا غونده کی ویلی و چی نره یو دوی یه چوک نواری چی لافغانستان نه دی کدوالو یولو یه چپا ورماتشی په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو یو ملاتړی هیواد دی خوشاله دی د طالبانو پر اتک باندې او عموما چې د پاکستان اړیکې به له کوم حکومت سره افغانستان کې خېوي دروازې به پرانستلې او خلکو تګ راتګ به نور مزاد خو وس مشکل دی تاسو فکر باندې ولی پاکستانی چارواکی په دې ورځو کې نه غواړي چې کډوال ورشي
په دې هغه کې ان څنګه دا خبر وکړه بنیامین څنګه دا مختلف اشاره وکړه لکه دا گاونډي هیوادونه دي او دې گاونډي هیوادونو تقریبا مسلې ټول یو شان دي بنیامین ډیر ښه هغه نقطه ته اشاره وکړه چې دا کورونا وایرس ستونزه دا ټول جهانی وبا ده بل سیاسي خبرې دي اقتصادي دي تر څو چې دا پاکستان د حکومت خبره ده او د اگست په 15مه باندې چې کله دا د کابل سقوط وکړو دا غیر نورستو منګورو د مهاجرو یا د افغان کډوالو له هغه ځاینه پاکستان ته تګ او نور گاونډي هیوادونو ته دا سفر ډیر زیات شول دا غیر ډیر وجوهات دي او ډیر غم دي قسم پاکستان حکومت په دې معنی ویل کیږي چې د طالبانو ملاتړ دي خو په دې بخش کې پاکستان د تر مخ کې نه دا ویلو چې منګ بخپل پولی دا و منګه باندې ساتو د دې نړیوال فشار هم دی پاکستان نه غواړي چې هغه نړیوال فشار یا هغه نړیوالو مخزان تر واړي نو یو سیاسي اړخ هم دی او بشري هغه هم دی د پاکستان حکومت دا یو
مننه په دې باندې به ورسته وغږیږو چې څومره معاشي بوج راوړي دغه کډوال چې بنیامین مرته اشاره وکړه دغه افغان کډوال چې ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي سیاسی مسائل بم لري نور بم لري خود سومره د ایران او پاکستان چې خپل اقتصادي ستونزې او بحرانونه لري د دوی په معاشیت باندې د دوی په اقتصاد باندې عدالت دی ځای خلکو په ژوند سومره غیس کوي دا به بیا له بنیامین سره څیرو خغله صدر تاسو راته دا مو وایي چې آیا دا وستا سعودي ایران موضوعات لنجدې ساري فکر کوي چې ایران ته د کډوالو په بهیر کې زیاتواله راغله لاغي ورسته چې طالبان واک ته رسیدلی
خب طبیعیه به خصوص در
خا طبیعی ده په ځنګړې توګه په روسي او څومیاشتو کې هغه پیښې چې افغانستان کې وشوې اند کابل له سقوط مخکې یعنی لا د افغانستان ټول خارونه د طالبانو لاسته نه ورغلي د ایران سره په پوله پراته خارونه سقوط شوي وو همدارنګ پاکستان ته نږدې خارونه د طالبانو لاسته لویدلې وو چې د سره کډوال څو برخې شول چې اوه ډلې د ایران په خوا ورغلل مخکې دې چې کابل سقوط وکړي په همغه ورځو کې د کډوالو ځینی عکسونه او ویډیوګان هم خبرې شوې یو شمیر افغان تیری چې ایران ته پناه ورولې و همدارنګ عادي خلک چې په هر وسیله ځانونه د ایران پولو تر رسولي وو ایران په لومړیو کې ونه منل یو څه ناوړه چلند هم ورسره وشو خدای سي ښکاری چې اوس یې یو شمیر منل شوی او لارې موندلې ده هغه شمیر چې ما ورستوي کې لیدلې خي چې ورستوي څومیاشتو کې شاوخوا 300 زره کسان ایران ته اوختی دي 300 زره افغان کډوال چې بیلابېل ډلې پکې دي خځې ماشومان ډیر له دوی څخه د اقتصادي ستونزو لپاره چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته ورسره مخامخ شوی سیاسي مسایل چې خلک نیول کیږي. څو تنه افغان خبریالان هم اوس په تهران کې دي چې موږ سره په اړیکه کې وو او له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ایران ته کډه شوی دي. خو هغه پښتنه چې مطرح ده دا ده چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته په دومره لوی اندازه د افغانانو د کډوالۍ سبب څه دی؟ معلومه ده چې ځینې مسایل مطرح کیږي لکه اقتصادي او سیاسي فشارونه چې طالبانو په خلکو راولي دي، همدارنګ مذهبي او ټولنیز فشارونه دي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې ځینې خلک شته چې جلا فکر لري، خای سیاسي خلک هم ونه وسی خو یو بل ډول فکر کوي. د جامو اغوستلو ترس کې ازادي غواړي، خځې په ټولنه کې آزادانه ټولنیز حضور غواړي. د دوی ډېرې په تیرو شلو کلونو کې د ځواني عمر ته رسیدلي. دا شل کلونه چې طالبانو واک نه درلود او اوس غواړي چې کډوال شي. خو له هیواد څخه په دې زیات اندازې د خلکو د وتلو اصلي سببونه څه دي ستاسو په نظر؟
چه هست به نظر شما؟ من
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا درې میاشتو کې به وایو، ځکه دغه بل د نومبر 15 چې راورسیږي د طالبانو د واک درې میاشتې پوره کیږي. په تیرو درې میاشتو کې ډېر یو لوی سیاسي تحول راغی. اما چې تاسو وویل چې کېدای شي دلته ځینې خلک چې هغه د طالبانو په څیر فکر نه کوي، یو بل ډول فکر کوي د ژوند په اړه، د راتلونکي په اړه، د تعلیم په اړه باندې. همدارنګ د طالبانو سره یو بل شی چې په افغانستان کې یو ناڅاپه راغی او هغه تر جګړې هم دا اوس ډېر احساسیږي، هغه په مجموعي توګه په افغانستان کې راغلی فقر او بېوزلي ده. نړیوالې مرستې بندې شوې. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډېره په نړیوالو مرستو باندې متکی و. خلک د کار په لټه باندې شول. په لنډه توګه که زه درته وایم څه شی چې موږ په خپلو رپورټونو کې په ازادۍ راډیو کې په رپورټونو کې ورکوو او ګورو چې علت څه شی دی د دومره لوی هجوم د مهاجرینو، یوه موضوع خو دا ده چې پخوانم خلک ایران ته د مزدورۍ خواري لپاره تلل. دا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کار روزګار په لټه تلل او همیشه ایران نسبتا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مقایسه د کار لپاره بهتره شرایط لرل، چې دا تعداد نه یوازې دا چې وسمسي بلکې شمیر زیات شوی. په افغانستان کې بیکاری د سبب شوی. یوه بله ډله داسې ده چې هغوی واقعا د طالبانو د تر سره جوړ نه دي، یا پر ځان باندې سیاسي فشار احساسوي، یا ویریږي د طالبانو د انتقام اخیستنې نه. درېیمه ډله چې ایران موږ چې رپورټونو کې څارو، ایران ته چې افغانان ځي، هغه ډله افغانان دي چې غواړي د ایران له لارې قاچاقي ترکیې ته ولاړ شي، له ترکیې نه اروپا او بیا د نورو هیوادونو اروپایي ټولنې، اروپایي اتحادیې او دې ځایونو ته راشي. بل شی چې ایران ته د کډوالو شمیر کم دی خو البته پاکستان ته زیات دی، هغه ناروغان دي، هغه خلک چې ناروغۍ لري په افغانستان کې د درملنې امکانات.
خو دې کې یو پوښتنه بل هم دا راپورته کیږي، اجبن څنګه تاسو خبره وکړله چې د ناروغان هغه ته خو زرا شمه چې پاکستان ته په زیات شمیر کې کم نن سبا حالاتو کې نور کله خو د پاکستان او د افغانستان کپول وګورو څلرشت سوه کیلومتر اوږده پول لري او په هغې باندې دوه لوی لارې دي، یو د چمن سپین بولتک دی او بل تورخم دی. نو په هغې باندې خلکو تګ راتګ به کوو، هغې ته خو زه راځم. خو په دې شل کالو کې په افغانستان کې د روغتیا په بخش کې صرف دا یو پوښتنه زما جوړیږي چې ولې هغه رنګ کار ونه شو چې اوس هم ناروغان له افغانستانه نور ګاونډي هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي؟
متاسفانه لکه بنیامین ته به چې وویل، په افغانستان کې له پخوا راهیسې د طبابت په برخه کې هغه څه پرمختګ چې په ګاونډیو هیوادونو کې شوی دی، مثلا په ایران کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې، افغانستان هغه کچې ته نه دی رسیدلی. په پاکستان باندې په دې برخه کې اعتقاد افغانانو ډیره زیاته ده، ځکه چې پاکستان ارزانه تمامیږي، هلته روغتونونه او شفاخانې سره د خلک په کډوالۍ کې بلد شوي دي او په اسانۍ ورځي. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر یو ځایه پورې هڅه وشوه، په روغتیایي خدماتونو کې ډیر خواله راغی. د افغانستان لری کلیو او بانډو ته روغتیایي خدماتونه ورسیدل، خو تر ډیره پورې دا د سیموسیسي خدماتونه و چې زینو موسسو او سازمانونو وړاندې کول، او د سیبنسټیز او اساسي کارونه چې لوی روغتونونه جوړ شي، لوی شفخانی جوړ شي، او مسلکی ډاکټران ولري او مسلکی وسایل ولري. متاسفانه په دې برخه کې ډیر پرې کنده او لوی کارونه موږ په افغانستان کې شاهدان
یو. نړیوال مرستې هم ورسره ودرېدل دغه د وجن یو دا
دی هغه وجبم یي خو افغانستان تر دې مخکې هم مجبور چې ناروغان ولر شي. مثلا په افغانستان کې هم دا اوس د سرطان د ناروغیو د درملنې لپاره یو مجهز روغتون نشته دی. پوخه مونږه هندو پاکستان ته ډیر خلک تلل، هندوستان ته ډیر خلک د درملنې لپاره تلل. اوس چې د هندوستان سره الوتنې او پروازونه کم شوي دي، فکر کوم د دې ټولو ډیر فشار په پاکستان باندې دی او دا هم ناممکنه نه ده چې یو تعداد ایران ته هم د درملنې لپاره خی لفرا هرات ځینو سرحدي ولایتونو ته ایران ته هم د تداوي لپاره ولاړ شي. بنیامین دا راته ووایه چې مونږ په دې وروستیو کې د افغان کډوالو سره په سرحدونو او پولو باندې ځینې ریپورټونه ترلاسه کوو. ام د پاکستان په پولو باندې دا ریپورټونه شته دي، ام د ایران په پولو باندې د امنیتي مامورینو ناوړه چلند. مثلا له دې ډلې نه به دغه یو ویډیو کلیپ وګورو. په دې کلیپ کې یو افغان میرمن ده چې ایران ته تللې ده او د ایراني مامورینو له ناسم چلند نه شکایت کوي. دا به وګورو، وروسته بیا خبرې کوو.
میخواستم بریم کراچ که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما، که ما را در مسیر را گرفتن زندانی کردن، اردوگاه بردن بدون کدام دلیل، که پرسان کنه که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم زندانی کردن. نانه او نمی داد، اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمی مان که برایم زنا را اشتکا را کلا گیرد. یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
دا ویدیوی کلیپ د یو میرمن دی، د افغان کډوال دی او د ایرانی مامورینو له چلن نه شکایت کوي. زه به وروسته له ګلایا اسلم دا پوښتنه وکم، خو له تاسو نه غواړم وپوښتم چې په نړۍ کې دلته موږ په اروپا کې ګورو سید ځینې هیوادونه خپل هیواد ته کډوال نه پرېږدي، خو ناوړه یا غیر بشري چلن په دغه طریقه باندې چې دی وایي دا مور سره نه کوي. مثلا په توقیف کې هم کب ساتي دي، اصول له مخې بیرته د مرز نه اړوي. یو اصولی او بشری چلند ورسره کوي. ځینې ویډیوګانې نور او ځینې پیغامونه د سینور ریپورټونه هم شته دي. د تاسو فکر باندې څه روان دي په سرحدونو باندې؟ څه کیږي له افغان کډوالو سره؟ ولې دغه سناوړه چلندونو ځینې پیښې ریپورټ کیږي وخت نا وخت؟
خب دلایل مختلفی داره. اولا یک نگاه وجود
مختلف دلایل لري. لومړی خو یو لیدلوری نشته، څو لیدلوری دي. په واقعیت کې دوه لیدلوری دي. ایران کې یو لیدلوری مهاجرمنون کې نه دی، هم د چارواکو او هم د خلکو په منځ کې. سبب یې چې مهاجرمنون کې نه دی او د پناه غوښتونکو ته لیواله نه دی، زما په نظر هغه ستونزې دي چې خپل لري. یعنی داسې نه دی چې له نورو وګړو سره زدیت ولري. ډېر د تاریخي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله، د هغې ستونزې له کبله چې خپل حکومت سره یې لري، ډېر خلک کډوالو ته خوښ نه وي. په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او افغانستان کډوال یا د ایران له نورو ورته ګاونډیو څخه. په واقعیت کې دا کسان چې خوشاله نه دي، نو له ګاونډیو هیوادونو څخه ورتلونکو کډوالو ته هم د خوښۍ مخ نه لري. خو یوه بله ډله هم شته چې وایي نه، داسې نه ده. یعنی د ایران په لویو ښارونو کې ډیر له افغان کډوالو سره ژوند کوي، کار کوي. افغان کډوالو په دې درې څلورو لسیزو کې ایران کې تل پرله پسې شتون درلود. البته هو، په ځینو مواردو کې ناوړه چلند هم شوی دی، خو ضرور نه دی چې د دې معنا دا وي چې ټول خلک ورته فکر کوي. ان خپل د جمهوریت اسلامي د چارواکو په منځ کې هم داسې نه ده. د هغوی هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه لیدلوري سره توپیر لري، خو په مجموع کې فرهنګي او سیمهیز مسائل هم باید له نظرونه غورځول شي. یعنی هڅه چلان چې په اروپا کې له یو پناه غوښتونکو سره کیږي، البته په ټولو اروپایي هیوادونو کې هم له کډوالو سره چلاند یو ډول نه دی، په ځانګړې توګه غیر قانوني کډوالو سره. نو دا فرهنګي توپیر هم شته، او شرایط، اقلیمی شرایط او ټولنیز او اقتصادي شرایط او هغه فشارونه چې د سیمې د حکومتونو لخوا پر خلکو راځي، دا ټول یو ځای کیږي او د یو انسان، یو کډوال، یو پناه غوښتونکي هم له یو هموطن سره په چلند کې راڅرګندېږي. ممکن د هغه کس چلند چې په تهران کې اوسیږي د هغه چا له چلند سره چې په کردستان یا د ایران، سیستان، بلوچستان کې یا په نورو ښارونو کې ژوند کوي توپیر ولري.
شهرهای دیگه
مننه. واقعا چې موږ په ټوله منطقه کې د امنیتي ځواکونو د بد برخورد نمونه لرو. مثلا په پاکستان کې د پولیسو چلند زورونکي دي، خپل په افغانستان کې مغه کپتیر حکومتونو کې ول امنیتي ځواکونو له چلند نه وخت په وخت شکایتونه و. همداسې د منطقې په نورو هیوادونو کې هم د امنیتي ځواکونو چلند چې موږ د ریپورټونو لمخې ګورو پاغه معیارونو باندې چې په معاصره نړۍ کې وختون کې دي له انسانانو سره باید سخل چلند وشي، حتی که مجرم هم وي، حتی که یو سړی غیر قانوني په یو لار هم رواني، خو هغه خپل یو بشري حقونه لري. دا ستونزه لرو. راځي پاکستان ته راشو. ګولای است پاکستان مخکې مو ویل چې پاکستان او طالبان ظاهرا ویل کېږي چې خپلو کې ښه روابط لري، پاکستان د طالبانو په ملاتړ باندې تورنېږي، ویل کېږي چې ملاتړ یې کول، اوس ظاهرا روابط هم ښه دي سره. پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو نه ملاتړ کوي، وایي چې دوی ته باید بندیزونه پی لرې شي او مرسته ورسره وشي، حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. خو خپله چې موږ ګورو مثلا د طالبانو د واکمنۍ د پایل راسي، دوی حتی په سرحدونو کې د پاسپورټ او ویزې سربیره دی یو بل جواز غوښتنه کوله تر څو میاشتو مخکې پورې. زه نه پوهېږم چې اوس مغه غواړي کنه. مثلا تورخم کې به تا ویزم درلوده، پاسپورټ به دیم درلوده، خو د یو اضافي سند غوښتنه یې درنه کوله، او بیا کاش دا سند په اسانۍ باندې ترلاسه کېدلی شو په افغانستان کې، په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې، چیرته چې د پاکستان کنسلګری دی. دا خلکو اخیستل په ډېره لوړه بیه باندې، له کمیشن کارانو ته پیسې ورکولې، او بیا یې دغه سندونه ځان سره وړل ترسو په بارډر باندې واوړي. یعنی یو غریبی کورنۍ باید $2,500 زر یو نیم زر په دی بارډر پاس باندې یا د دې سرحد نه د تیرېدو په دې جواز باندې ورکړی وي، او څنورې باید په پاسپورټ او ویزه ورکړی وي ترسو یو ناروغ پاکستان ته رسولی وي. یو خدا ستونزه وه. یعنی ولې داسې کېږي؟ دوی موږ په دې ویډیوګانې ګورو یا د موږ د خبریالانو رپورټونه ګورو، په سپین بولدک او تورخم باندې ضرور نه ده چې دروازه تړلې که بندې، خو یو ډیر انساني لوی ناورین لیدل کېږي. مثلا ماشومان، ښځې، ناروغان د پولې دې غاړه ناستي یا اغاړه په سختو شرایطو کې ناستي، حتی دې خواته نشي راوختلی. دا بله موضوع ده. او درېیمه موضوع دا ده چې د وهلو ټکولو موضوعات هم ورسره مله دي. هوایي لارې هم مخکې تاسو شاید چې په راډیوګانو او رسنیو کې د طالبانو لخوا انتقادونو غږونه راپورته شول چې د پاکستان پیایي یوازینی شرکتو چې الوتنې کولې او هغې ټکټونه ډېر پورته وه. یعنی له هره پلوه د افغانانو لپاره هغه که په قانوني توګه ځي که په غیر قانوني توګه ځي، په وروستیو درې میاشتو کې پاکستان ته وختل ډېر سخت شوي نه دي؟
ډېر سخت شوي دي. څنګه بنیامین په خپل خبرو کې دا مختلف موارد یاد کړل چې کوم محرکات دي دا دې تر شا مانی. تاسو اولنۍ پوښتنه چې د پاکستان او د طالبانو روابط، نو د عمران خان یو ټویټ دی هغه کړی دی چې مونږه د افغان ولس سره په دې سخته غړی کې مونږ ولاړ یو، او مونږ د افغان لکه عبوري د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی او هغې چې کوم هغه سره کوم پلاوی راغلی دی، هغوی سره د ټول ممکنه د بشري مرستو ډاډ یو ته ورکړی دی. نو دا د پاکستان لکه دا د کوم ګورو د طالبانو د بارنو چارو وزیر دینه مخ کې یو سفر کړو یو دوست هیواد ته، او بیا پاکستان ته کړو. نو د دې اړیکو سربیره ور سره پاکستان بار بار دا اعلانونه خو کوي چې موږ د سر اړیکې خېده خو په سرحدونو باندې هغه نه ښکاری.
موږ ته طالبانو ویل چې پاکستان چارواکي دا ګڼي چې ګوندي د پاکستانی طالبانو د ورا وختو لویری دوی د سرحدونه دومره زیات کړي. مو ته خو پیږو چې په دې سرحدونو باندې مثلا اخوا دی خو مومند وسیږي، شنواری وسیږي، اڅکزی وسیږي، نور قامونه وسیږي، دوی سره خپل کې مړی ژوندې لري، تګ راتګ لري، او دا دومره سخت تړلی نه و لکه دا اوس چې دی.
په لغه دومره نه کوم ګورو د اگست د 15 میرا په دی خو دا شرایط ډیر سخت شوی دي، او یو وجه پکې د کورونا وایرس جهانی وبا هم ده. عین مخکې هم کوګوري په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نه ټوله نړۍ خپل پولي وتړلې. هغه نه پسته چې رورو حالات عادي حالت ته راتلل، نو بیا سیاسي مصلحتونو ښکار شو. که وسنی وضعیت تاسو ګوري نو دا یو سیاسي مسله ده، او دا سیاسي مسله بیا په بشري ناورین معنی اوري. څنګه تاسو خبره وکړه چې یو افغان سره په ویزم شته، ور سره د غي سره د بل سند هم شته د تک والا، او د دریم سند چې کوم تاسو یادوي، نو دا سی رپورټونه د مشال رادیو او د ازادي رادیو دا رپورټونه زمونږ سره زمونږ نمائندگان اغزین را لیږي چې د اسناد باوجود التا زورول کیږي، التا ایساریږي، او موږ په ویډیوګانو کې هم کتلی دي چې ډېر ناروغان په سپین بولدک کې په هغه کولاو شین میدان لاندې ناستې دي او دغه کیږي. بل تاسې دا د هوایی خبره وکړله، هغه کې ډېر رپورټونه وو د پاکستان د طالبانو لخوا هم یو دریز راغلی وو چې زیاتې لوړې بیې پیسې اخیستل کېدلې. هغه د یو ټیکټ بیه چې وه ناغه تقریبا زرګونو ډالرو ته ورسېدله. نو د هغې د وجې نه هم دا یو کړکېچ راغلی او د دواړو شرکتونو ترمنځ، نو هغه هوایی لارې هم چې ګوري هغه بند نو دام یو ستونزه ده. او څو پورې چې د چلند خبره وکړه، هغه بنیامین ډېر ښه خبره وکړه، زموږ د سیمې ټول هغه یو رنګ یو دغه دی چې یو چلند کېږي. مومن تاسو خپله هم پاتې شوي، نو تاسو خو معلومه ده چې هلته په سرحد باندې بیل او بیا په عام ورځو کې. زه به دلته مثال درکم چې په اکثر په دې اختر کې او په دې نور مواقعو کې داسې کله غونډې کیږي، نو دوی پاکستان حکومت په او انتظامیه هغې دفعه یو سل څلور څلوېښت ولګي او ورسره دا خامخا ولیکي چې افغان کډوالو په ورتګ به دې صوبې باندې پابندي وي. پاکستان کې هم ډېر ځل داسې شوي دي چې د هغه نه، خو دا یو ستونزه موجوده ده،
موجوده ده. عموما د پولیسو سره په افغانستان کې یو اصطلاح په کابل کې یا په جلال آباد کې دا کم افغانان چې پاکستان کې پاتې شوي دي هغوی اوس هم هغه د پولیسو یو اصطلاح ډېر عام ده.
د پولیسو سره یو نور عام خلکو سره هم
چې ماجره دی خو راشه چیرته ځي.
هو دا خو دا
بنیامین درته وایا چې تاسو ویل چې ایران خپل اقتصادي ستونزې لري، د کرونا وبا سره مخ دی، د نړیوالو بندیزونو سره مخ دی. په افغانستان کې ځینې خلک داسې فکر خایي کوي چې ولې نو موږ ته ایران دروازې نه خلاصوي، ایران د موږ ورونه دي، د موږ همژبې دي او فرهنګ را سره شریک دي، دروازې دي پرانیزي. راځي تاسو راته د عامو ایرانیانو له نقطې نظر نه ووایي چې عام ایرانیان چې په ایران کې دننه اوسیږي د هغوی په ژوند باندې که کډوال زیات شي څه اغیزې کولی شي؟
ببینید حکومت ایران
وګورئ، د ایران حکومت د کډوالو د منفي اغیز په اړه چې تاسو یې وایئ کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي، خو هغه چې ډیر خلک یې وایي دا دي چې د آبادۍ کوم کارونه چې ایران کې کیږي یوه لویه برخه یې د افغان کډوالو په مرسته کیږي. یعنی په ټولو لوی خارونو کې افغان کډوال چې په دې درې څلورو لسیزو کې راغلي دي، په دې درې څلوېښتو کلونو کې په عمراني پروژو کې لکه د ودانیو جوړولو، لارو جوړولو او نورو ورته د آبادۍ چارو کې برخه لرله چې په دې برخه کې حضور ډیر پراخ هم وو. نو له دې لیدلوري ویلی شو چې د افغان کډوالو حضور په ایران کې د آبادۍ او رغونې سبب هم شوی. خو یوه بله مسله چې شته د امنیت د تامین مسله ده. د امنیت تامین په دې معنی چې آیا څوک شته چې په ایران کې د دې کډوالو امنیت تامین کړي؟ آیا حکومت کولی شي ملاتړ او حمایت وکړي؟ آیا د ایران حکومت اقتصادي توان لري؟ دا پوښتنې دي چې خلک یې پوښتي. هغه څه چې موږ په پرمختللو هیوادونو، اروپایي هیوادونو کې ګورو، داسې لارې چارې، ادارې، بنسټونه او سازمانونه شته چې د کډوالو ملاتړ کوي. په ایران کې دا ډول بنسټونه کولی شو ووایو چې ډېر محدود دي او د حکومت په لاس کې دي. انجوګانې نشته چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دا هغه پوښتنې دي چې خلک ورسره مخ دي. ملګري ملتونه د ایران له دولت سره یو څه مرسته کوي، د کورنۍ چارو وزارت سره، خو داسې چې د افغان کډوالو سره د مرستې لپاره پراخې غیر دولتي موسسې واوسي داسې پراخې نه دي. او دلیل هم دا دی چې اطلاعات نشته، د اطلاعاتو دقیق بانک موجود نه دی. همدارنګه شدید اقتصادي ستونزې شته چې دا هر یوې په واقعیت کې په ایران کې له نورو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو منل سختوي، چې اوس مشخصا د افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې کوو.
پذیری رو و پذیرایی از دیگر کشورها رو که حالا مشخصا پناهجویان افغان مد نظر است.
معنی نه گلای اساس مرا تخبل خبر را تولی که در تو وای چی پا پاکستان کی دینه نه دغه دی پختنو سیمونه خو معلومه خبر ده چلته به چلن خی دی افغان کډوالو سره په مجموع کې دی پاکستان مثلا اخر چې کراچی ته ضلع اور ته زی په پندای کې اوسی کی د دوی سره دی عام پاکستانیانو یې په وړاندې عکس العمل سده او هغه څه فکر کوي دی هغه په معاشیت ساغیز
مشت له سره کوګوري په پاکستان کې دننه په خوا رئیس او دا وسنی نه چې دا وسنی کډوال ک لګ انتا سودا هم وایم چې په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان رجسٹرډ افغانان او هم دا شمیر کې غیر رجسٹرډ افغانان دي. نو دا شمیره که تاسو وګوري نو دا د کلونو راهیسې ده پیړو لکه که وګوري د څو لسیزو راهیسې د افغانان هلته میشت دي. نو هغو سره چلند هغه ټول ته خلکو ته معلوم هم ده چې په خیبر پختونخوا کې او پختون میشتو سیمو کې خیبر پختونخوا دی یا بلوچستان دی نو په هغې کې چلند هغه رنګ ورسره دي چې څنګه برخو کې خو که چې نور سیمو ته ځي نو هلته ورسره داسې رپورټونه او داسې هغه شته چې رپورټونه دي چې یاره خلک ورسره ښه هغه مانی نه ګوري. یو څنګه تاسو دا د اقتصاد خبره وکړله چې بالکل هغوی دا هغه کوي چې په کاروبار ومني قبضه کړې ده یا په نور ځایونو کې که اوس د لنډ مثال اولې موږ به پخوا هم دا خبرې کولې چې په پېښور کې یا په نور ځایونو کې به یو افغان کډوال ورالی نو یو دوکان به کولاو نو هغه دوکان و د نور خلکو هغه نه به زیات هغه چلید
هغه چلید
نو خلک به ویل چې را دا خورال دا خو زمونږ په کاروبار باندې قبضه کوي. دا یو سوچ یو فکر هغه شته خو هغه رنګ نه دی خلکو سره د خلکو بر خود دغه په لحاظ په مجموعي لحاظ باندې ګوري ای به واړه واړه پیښې هغه خو به وي خو په مجموعي لحاظ باندې رویه چې ده د پاکستان کې د افغان کډوالو سره هغه ډیر شته.
ډیره زیاته مننه بنیامین صدر د ازادي راډیو د فردا د برخې همکار وو او همدارنګه له تاسو نه ګلایاز د مشل راډیو څخه کور مو آباد
تاسو
سلامت اوسئ
خوشاله
درنو دوستانو دا بحث هم دومره وو تر بیا پوری خې چاره.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.